په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونو کې راځي چې د افغانستان اجرایه رئیس وایي چې د داعش ډلې له تسلیم سوو جنګیالیو سره دې د جنګي اسیرانو په څیر چلند وسي. نن دوشنبه ده، د زمري اسد 15مه د اګست میاشتې شپږمه. له اجمل ان خبرونه اوري.
و به ری چې د اورزګان چارواکی وایي دغلته د چینارتو ولسوالۍ د سقوط له خطره ژغورل شوې ده. د کونړ پولیسو یو تن د 102 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره نیولی دی، او سعودي عربستان وایي دا هیواد له ریاض څخه د کاناډا سفیر وباسي. تلیم شی په سرکیم پاموکلی د افغانستان په اړه څو خبرونه تا. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې له تسلیم شوو داعش جنګیالیو سره به د جنګي اسیرانو په څیر چلند وشي. عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا له غونډې مخکې خبرې کولې وویل داعش جنګیالي د افغان ځواکونو د فشار له امله تسلیمۍ ته اړ شوي دي. خغلی عبدالله وایي د داعش یو شمېر سرتېري تسلیم شوي دي چې له دې کسانو سره به د هغه اسیرانو په توګه چلند کیږي چې په جګړه کې نیول شوي وي. دا یادونې وړ ده چې تېره اونۍ په جورجان ولایت کې د داعش شاوخوا 250 تنه وسلوال دغلته د طالبانو سره له سختو جګړو وروسته حکومتي لوري ته تسلیم شول. د اورزګان ولایت د چینارتو ولسوالۍ سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې له تېرې شپې راهیسې د دې ولسوالۍ څخه وسلوال طالبان پر شا شوي او د ولسوالۍ سکوت له ګواښه ژغورل شوي. د چینارتو ولسوالۍ د امنیه قمندان اختر محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه کومنډوز واکونه د مرستې لپاره ورسېدلي او دغلته جګړه مهار شوي. نوموړي غوښتنه وکړه چې افغان هوایي ځواکونه دي د دې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې د طالبانو پر پټن ځایونو بمباري وکړي. د اورزګان پر چینارتو ولسوالۍ له تېرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت بریدونه پیل کړي چې سیمه ییزو چارواکو د ولسوالۍ د سکوت اندېښنې څرګندې کړې وي. دا یو بل خبر له مخې د اورزګان چارواکي وایي د دیراود ولسوالۍ په شین غول سیمه کې په تیرو درې ورځو کې د عملیاتو په نتیجه کې 13 وسلوال وژل شوي. د دیراود ولسوالۍ امنیه قمندان شاه محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه د طالبانو څخه پاکه شوي او اوس په کې دولتي پوستې ځای پر ځای کړي. د دایکنډي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په پاتو ولسوالۍ کې تیر شپه د نخوتو پر مهال 15 وسلوال طالبان، دوه سیمه ییز پولیس وژل شوي او دوه سیمه ییز پولیس ټپیان دي. د دایکنډي والي علي اکبر ناطقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو له دریو خواوو څخه پر پاتو ولسوالۍ ډله ییز بریدونه کړي چې پر مهال افغان پوځیانو بریدونه په شا تمبولي. نوموړي ویلي وسلوالو طالبانو غوښتل ولسوالۍ ته سکوت ورکړي خو ماته یې خوړلې. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ پر ضد د ماشومانو د واکسینو کمپاین نن پیل شو. د عامې روغتیا وزارت په وینا د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو دا کمپاین 15 ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به تر 15 کلنۍ د کم عمر لرونکي 9,900,000 ماشومانو ته د ګوزن د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د یادونې وړ ده چې د چارواکو له څرګندونو معلومیږي چې په نامنو سیمو کې به تر 1,000,000 زیات ماشومان له دې واکسین نه بې برخې پاتې شي. دا کونړ پولیسو یو تن د 102 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو سره نیولی. د کونړ امنیه قمندان جنرال حقنواز حقیار نن ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ کې یو تن په زرنج موټر سایکل کې چاودیدونکي مواد، اسکری بوټان، لاسي بمونه او نور وسایل بار کړي وو چې پولیسو نیولی. قمندان وایي له نیول شوي کس تحقیقات او پلټنې روانې دي. سعودي عربستان وایي دا هیواد له ریاض څخه د کاناډا سفیر وباسي او د شمالي امریکا له دې هیواد سره د سوداګرۍ او پانګونې ټولې اړیکې ځنډوي. سعودي چارواکو پر اوتاوا تور پورې کړی دی چې د دې هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کړي. سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا هیواد به هیچا ته اجازه ورنکړي چې په کورنیو چارو کې مداخله وکړي. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې په ریاض کې د کاناډا سفارت په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د یوې بندۍ فعالې د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې له سعودي عربستان غوښتي چې سمر بدوي او نور فعالان له زندان نه خوشي کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې همدارنګه ویلي چې دا هیواد له کاناډا سره خپل ټول تجارتي روابط سنډي او له کاناډایي خپل سفیر هم ورغوښتی دی. په اندونیزیا کې د پرونی زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمیر له 1200 اوښتی دی. د ریختر په اندازه 0 درجې دې زلزلې د اندونیزیا د لمبوک ټاپو زنډه ځپلی. د اندونیزیا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې ویان ویلي دي چې د زلزلې له امله د مړو شمیر ښایي زیات شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په واشنگټن کې د روسیې شرزافیر وروباله او د هغه هڅو په اړه یې ورته اعتراض وکړ چې د روسیې ټولنیزو شبکو له لارې کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند په خپل ټویټر لیکلی چې روسیه د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا په ټولنه کې د درز اچولو او تاوتریخوالي د پارولو هڅې کوي. هیدر نورت ویلی دی که امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر په واشنگټن کې د روسیې شرزافیر څخه په دې اړه سپیناوی غوښتی. فیسبوک د جولای د میاشتې په 1 ویل داسې هڅې کشف کړي چې ښیي د ټولنیزو شبکو له لارې د امریکا د کانګرس پر روانو انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره کار کیږي.
د افغانستان په شمال کې به د داعش ډلې د لسګونو جنګیالیو په اړه چې تسلیم سوي څه چلند کیږي اجرایه رئیس وی. یو حقوق پوه موږ غوښتل چې د تسلیم سو داعش غړو په وړاندې څه چلند پکار دی.
که د فشار له وجهې راغلي و چې خدا ارتباط لري خپله حکومت ته چې د دې موضوع واضحه کړي، لویه څارنوالي په دې موضوع کې مداخله وکړي.
د اسلامي همکاروي سازمان لشکېلو خو غوښتنه وکړه چې د خبرو اترو لاره خپله کړي. په خبرونه کې سبوتي خبرونه هم خبرو او ستاسو صوتي پیغامونه هم. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې سعودي عربستان وایي په ریاض کې د کاناډا سفیر خراجوي. یو کلی زر ژغونه ډرامه د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نور مطالبو تر څنګ اورېدلی سي. د افغانستان اجرایه رئیس وایي چې له تسلیم سویو داعش جنګیالیو سره د جنګي اسیرانو په څیر چلند کیږي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ یې د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې خبرې کولې په دې تړاو انتقاد وکړ او ویل چې داعش جنګیالي ترهګر دي او د افغان پوځیانو د فشار په نتیجه کې تسلیمېدو ته مجبوره کړی سوي دي. بلخوا د بشري حقونو سازمان وایي چې که پر تسلیم سویو جنګیالیو ادعا موجوده وي باید د افغانستان عدلي او قضایي ادارې وڅېړي. رحمت الله افغان له کابل.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای په شمال کې د داعش جنگیالیو تسلیمی باید په دې معنی نه وي چې د دوی له جنایتونو د سترګې پټې سي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ یې د وزیرانو شورا له غونډې مخکې خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې د داعش جنگیالیو بشري او انساني حقونو ته په درناوي له دوی سره باید د سوله کوونکو په څیر چلنه ونه سي. هغه وای یو شمیر داعش ځواکونه تسلیم سوي، دوی سره د جګړې د اسیرانو په څیر چلند کیږي. د دې ډلې سره د تسلیمي د څرنګوالي د چلند په اړه د امنیتي ځواکونو پام غواړم، ځکه چې یو تروریست تسلیمیږي باید د وضعیت متناسب برخورد ورسره وسي. له لومړۍ شېبې باید له شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ونیول سي. خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې دوی تسلیم سوي د جنګیالي تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې ساتلي دي. تیره اونۍ د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د مولوي حبیب الرحمن او د هغه د مرستیال مفتي نعمت الله په مشرۍ 215 تنه د جنګیالي افغان ځواکونو ته تسلیم سول. د افغانستان دفاع وزارت او طالبانو دواړو ادعا کړې چې دغه د جنګیالي د دوی د فشارونو له امله افغان ځواکونو ته تسلیم سوي دي. مخکې تر دې د جوزجان ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په شمال کې داعش ډلې له دوی سره له زور زیاتي کار اخیستی، په یو شمیر ښځو یې جنسي تیری کړي او له یو شمیر خلکو یې په زور پیسې او مالونه اخیستي دي. اجرایی رئیس د جوزجان اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې تسلیم شوي د جنګیالي به تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیسي. بلخوا د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر وایي چې تسلیم شوي جنګیالیو باندې شوې ادعا باید د افغان حکومت اړوند د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا وڅېړل سي. لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل
که چیرته په دغه خلکو باندې د محل خلکو نه یا د نور چا د خوانه کومه دعوا شتون ولري، که هغه جنایي وي او که هغه حقوقي وي، نو دولت د دې نه دفاع نشي کولی او د هغې دپاره اړوند محاکم یا ارګانونه چې کوم دي باید د هغه چا چې ادا لري هغه ادا وڅېړي د قوانینو پرانا کې او خپل فیصله ور باندې.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې له تسلیم شویو د جنگیالیو سره باید حساب کتاب وسی. د جورجان ځینې اوسیدونکو هم د شنبه په ورځ په یو اعتراضي غونډه کې د تسلیم شویو وسلوالو د محاکمې غوښتنه کړې وه.
په راپور کې مو وویل چې د افغانستان اجرایه رئیس وایي چې له تسلیم شویو داعش جنګیالیو سره د جنګي اسیرانو په څیر چلند کیږي. د حقوقي چارو ځینې ماهران وایي چې د داعش دغه ډله د فشار له مخې حکومت ته تسلیم شوی وي نو باید د خپلو کړنو سزا وګوري، او که د سولې له پروسې سره یو ځای شوی وي نو باید نرم چلند ورسره وسي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د داعش ډلې له هغو جنګیالیو سره باید حساب کتاب وسي چې په وروستیو کې افغان حکومت ته تسلیم شوي دي. افغان پوځي چارواکو تېره اونۍ د جوجان په درزاب ولسوالۍ کې د داعش د 250 غړیو د تسلیمېدو خبر ورکړ. د پوځ وزارت ویلي چې دغه تسلیم شوي وسلوال د جوجان ملکی ادارې ته سپارل شوي دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مرستیال سبحان مصباح سره اکرام الله اکرام مرکه کړي.
دوی که چیرته تسلیم شوی وسی د صلح پروسې ته، بیا دلته د دوی دغه جزایی مسئولیت ختمیږي. هغه حق الله پورې مربوط است چې هغه ختمیږي، ځکه صلح ته راځي که د فشار له وجهې راغلي وسی. خدا ارتباط لري خپله حکومت ته چې د دې موضوع واضح کړي، لویه څارنګاري په دې موضوع کې مداخله وکړي. که چیرته د فشارونو له وجهې نه راغلي وسی، نو بیا د تروریستي جرایمو د عضویت او د خرابکارۍ تر عنوان لاندې هغه تر نویت د قضیه د هر چا فرق برقی، یعنی په خپله غړیتوب په تروریستي سازمانونو کې دا جرم ګڼل کېږي. دوی باید عدلي او قضایي تعقیب لاندې راشي.
د یو شمېر خلکو ادعاګانې موجودې دي چې د دوی له خوا نه ورسره ظلم شوی دی.
ادعا مسله که دغه هر څوک صلح پروسې ته راځي، که چېرته د شخص ادعا ورباندې وسي، هغه په باره کې حکومت دولت هیڅ هم نشي کولای مګر دا چې شخص ورته ابرا ورکي او وی بخي. هر هغه څوک چې هر نوې ادعا لري، هغه کولای شي چې هغه خپل دعوا وکړي. اصل په حقوقو کې دا ده چې هغه دعوا به خپل بیا ثابتې، یعنی وسایل د اثبات د جرمي باید ولري او څارنوالي د داسې سړي قضیه باید د اساسي قانون د اصول 13 ماده پر اساس تحقیق قربان دی وکړي او تر څنګه اقامت دعوا وکړي په محاکمو کې.
فکر نه کوي چې مثلا دی خلکو سره نرم چلند کیږي نو په آینده کې نور خلک شاید دغه سي جرایم ته تشویق کړل شي؟ څه فکر کوي؟
وګوري مورد یې فرق کوي. ورې صلح هڅه یو شاید چې ټول ورته اړتیا لرو. دا یو بیل بحث ده که یو څوک په صلح کې دخیل کیږي، دا یو کاملا بل موضوع ده. خو دسې قضیې چې دا اوس راځي په کې، لکه دا اوسنۍ قضیې سره چې دا دولت مخامخ شوی ده، په دې کې زما په اند په هیڅ عنوان باید له انعطاف پذیري او له ترحم نه کار وانخیستل شي. یعنی هغه څه قانون ده، هغه دې ورباندې پلی شي، ځکه داعش هغه ګروه ده چې تر اوسه پورې موږ داسې یو مثال نه لرو چې دوی ګویا حکومت ته راشي او تسلیم دي شي. دا ارتباط لري په خپله حکومت پورې چې د دې تشخیص وکړي، ځکه حکومت باید عادلانه او قانوني چلند وکړي.
یعنی مزبا صاحب، تاسو هم دغه ډلې د محاکمه کولو غوښتونکي یاست تقریبا؟
که چیرته فشار لاندې راوستي وسی، هوکې باید د محاکمه شي تر څو دا یو عبرت شي نورو ته او تر څنګ ټولنه اصلاح شي. ځکه په جرم کې اصلي موخه همدا ده چې یو مجازات تعینېږي، باید ټولنه مسؤلیت پیدا کړي او پر څنګ مجرم هغه اصلاح شي، مجدد اصلاح شي تر څو چې مجازات ونیویني هغه اصلاح کیږي نه. نو که داسې معافیت رامنځته شي او خوشي یې کړي، زه فکر کوم چې دا بیا ملي حاکمیت ته تاوان ده او امنیت ته تاوان ده او د خلکو.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان په اړه د مکې مکرمې د سولې د پریکړې لیک د عملي کېدو په خاطر له شکیل خوا غوښتنه کړې چې د خبرو اترو او روغې جوړې لار خپل کړي. په کابل کې د دغه سازمان استازي د دوشنبه پر ورځ د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان د سرمنشي له قوله رسنیو ته ویلي چې د مکې معظمې له کانفرنس وروسته اسلامي نړۍ د افغانستان د مسایلو په اړه تاریخي مسؤلیت او پړاو ته داخله شوې ده. یوسف خان زدران او نور تفصیل.
په مرکز کابل او د افغانستان په نورو ولایتونو کې د انتحاري حملو، جګړو او وژنو په غبرګون د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي یوسف الټایمن له حکومت، سیاسي مشرانو او دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره کار وکړي. په کابل کې د یاد سازمان سفیر د دوشنبه پورز د دغه سازمان د سرمنشي لخوا خپره شوې اعلامیه له رسنیو سره شریکه کړه چې پکې د افغانستان د سولې په اړه د مکې معزومې له پرېکړه لیک د جدي ملاتړ غوښتنه شوې ده. حسین اونی بوتسالی وایي د مکې له غونډې وروسته د اسلامي همکاریو سازمان او غړي هیوادونه تاریخي پړاو ته رسیدلي او تمه ده چې د سولې لپاره وروستۍ هڅې ګټورې تمامې شي. دی وایي د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان دا وخت کومه بېله اجنډا نه لري، بلکې د افغانستان د سولې او پخلاینې اجنډا تعقیبوي. زموږ سازمان د زمینو د برابرولو هڅه کوي، نه دا چې خپله یې رهبري پر غاړه ولري، نو ځکه په کار ده چې سولې او یوځای کېدو ته یو چانس ورکړو. نوموړی وایي ښه دا ده چې د بدلون په دې موده کې تیرته کتنه وشي چې څنګه کولی شو د وینو تویولو روانه لړۍ ودرېږي. ښاغلی بوتسالی وایي د سولې پروسې کامیابېدو ته لازم فرصت برابر شوی او باید له دې چانس نه سمه استفاده وشي. د اسلامي هیوادونو همکاریو د سازمان له درسه دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د تیرې سرطان په میاشت کې د دغه سازمان او سعودي عربستان په نوښت د 500 هیوادونو دیني عالمان د افغانستان په اړه د مکې او جدې په ښارونو کې سره راغونډ شول. د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې روانه جګړه فتنه وبلله او وی ویل چې د دې هیواد وضعیت نور د زغملو نه دی او باید جګړه پکې ژر تر ژره ودرول شي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې هیله شته چې د افغان سولې په برخه کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان هلې ځلې ښې نتیجې ورکړي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ ښکېل اړخونه په ځانګړي ډول وسلوال طالبان باید د اسلامي نړۍ د عالمانو فتوا عملي کړي. دی وایي وسلوال طالبان که د اسلامي نړۍ د عالمانو فتوا ته احترام نه لري، په دې معنی چې د اسلام او شریعت خلاف کار کوي او جنگ یې حرام او فتنه ده. کله چې د اسلامي نړۍ عالمان فتوا ورکوي او طالبان پرې عمل نه کوي، په دې معنی ده چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو پروژه پر مخ وړي. ښاغلی صدیقي وایي چې د اسلامي هیوادونو د مرستې سازمان او غړي باید د افغان سولې په برخه کې خپلې هلې ځلې تیزې کړي. د ده په خبره دغه سازمان باید د نورو هلو ځلو څنګ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو منځګړیتوب هم وکړي.
یوسف خان زدران راپور راکوه. د افغانستان حزب اسلامي ګوند وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اراده نه لري چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په بایومټریک سیستم ترسره کړي. دغه څرګندونې د دغه حزب یوه مطبوعاتي مسؤل ازادي راډیو ته کړې ده. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر کومه حده چې د بایومټریک سیستم پلي کوونکي کمپنۍ دوی ته ډاډ ورنه کړي، دوی نسي کولی چې راتلونکي انتخابات پر دغه سیستم ترسره کړي. واصل وصال راپور لري.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند ګواښ کوي چې که د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې د سیاسي ګوندونو طرحه ونه منل شي، دوی به پراخ مدني اعتراضونه وکړي. د دغه ګوند یو رسنیز غړي فضل غنی حقمل د دوشنبه پورز په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم د پلي کوونکي کمپنۍ لخوا د ډاډ نه موجودیت په تړاو د حکومت د پریکړې په غبرګون کې وویل چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم نه ګټه اخیستنې ته اراده نه لري.
چمتووالی ښودلی و چې دوه نیمو میاشتو کې کولای شو چې د بایومټریک سیستم عملي کړو، خو باوجود د دې هم دولت او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رڼو سرتاسري او عادلانه ټاکنو د ترسره کېدو لپاره اصلا اراده نه لري او دوی نه غواړي چې ټاکنې په بایومټریک ډول ترسره شي.
ښاغلی حکمل وویل دوی د سیاسي ګوندونو د طرحې پلي کېدل غواړي، ځکه چې په خبره دغه طرحه د شفافو انتخاباتو په ترسره کولو کې اغېزمن رول لوبولی شي. د انتخاباتي سیستم بدلون، د انتخاباتو په جریان کې د سیاسي ګوندونو د څارنې رول او په دغه بهیر کې د بایومټریک سیستم نه کار اخیستنه د سیاسي ګوندونو د طرحې مهم ټکي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د حکومت، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د یو شمېر سیاسي ګوندونو ترمنځ د ګډو ناستو لړۍ د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش لخوا د یوې اومادیزې جنبندۍ نه وروسته پای ته ورسېد. ښاغلی دانش د شفاف او بریالیو انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو سره بحث او خبرې مهمې وبللې او په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو په ګډون د بل هر لوري مداخله د نه منلو وړ وبلله او په خپل وخت سره د انتخاباتو په کېدو ټینګار وکړ. د جنبندۍ په یو فقره کې راغلی چې د وخت او تخنیکی اړتیاو له پلوه په انتخاباتو کې د بایومټریک سیستم نه د ګټه اخیستنې لپاره د کمپنۍ لخوا ډاډ نه دی موجود. بلخوا اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه پر ورځ د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې هیله وښوده چې انتخابات په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شفافو انتخاباتو ترسره کولو اراده لري، خو د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د کار اخیستنې په برخه کې د اړوندې کمپنۍ لخوا کوم ډاټ نه دی موجود. د دغه کمیسیون مرستیال وایي زبیح الله سادات وایي دی وایي دا یو ملي بهیر دی او تر کومه چې موږ ته ډاډ رانکړل شي څنګه کېدای شي چې موږ ډاډه واوسو چې دغه بهیر په بایومیټریک سیستم ترسره کیږي. په ورته وخت کې د شفافو انتخاباتو بنسټ یاټیفا کسه هم وایي چې حکومت د رڼو انتخاباتو ترسره کولو اراده نه لري، خو په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د طرحې په ځانګړي ډول د بایومیټریک سیستم پلي کول ناشونی بولي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو د طرحې پلي کولو ته وخت کم دی، خو دغه طرحه په اوږدمهال کې د عملي کېدو وړ ده او اړتیا ده چې د ولایتي شوراګانو او د ولسمشرۍ ماڼۍ په انتخاباتو کې ترې ګټه واخیستل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
زما رایا، زما حق.
نظام د اتمیشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
سعودي عربستان وایي په ریاض کې د کاناډا سفیر باسي او له دې هېواد سره تجارتي اړیکې او نورې پانګونې ځنډوي. سعودي چارواکو پر اوتاوا تور لګولې چې د دغه هېواد په چارو کې لاسوهنه کوي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې د سعودي سلطنتي نظام په خپلو کورنیو چارو کې د چا لاسوهنې ته اجازه نه ورکوي. سعودي چارواکي دا اعلان وروسته له هغه کوي چې په ریاض کې د کاناډا سفارت د بشري حقونو د یوې زندانی فعالې د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. په بیان کې راغلی دی چې سعودي عربستان به له کاناډا سره د سوداګرۍ او پانګونو په برخو کې ټولې راکړې ورکړې بندې کړي او د نورو اقداماتو حق هم ځانته خوندي بولي. د سعودي عربستان حکومت د کاناډا سفیر ته 24 ساعته مهلت ورکړی چې له دې هېواد ووزي او په اوتاوا کې خپل سفیر هم هیواد ته رابللی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان ژمنه کړې ده چې محدودیتونه به لرې کوي او د خپل هیواد محافظه کار اقتصادي سیستم به د نړیوالو پر مخ پرانیزي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې د سمر بدوي په ګډون په سعودي عربستان کې د نورو مدني فعالانو او د ښځو د حقونو د مدافعانو د نیول کېدو له پلوه سخته اندېښنه لري. د کاناډا حکومت په دې اعلامیه کې له سعودي چارواکو غوښتي دي چې دا او د بشري حقونو نور سوله ییز فعالان سمدستي خوشي کړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت یوې ویاندې ماري پیر بارل پرون وویل چې اوتاوا د سعودي د اقداماتو له کبله جدي اندېښنه لري. د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ د سعودي چارواکو لخوا په نیول شویو کسانو کې د میرمن بدوي او نسیمې ساده نمونه یاد کړې دي چې له اوږدو کلونو راهیسې ښځو ته د موټر چلولو د حق او له نارینه محرم پرته له کوره د ښځو پر وتلو د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کوله. خو له دې سره سره په سعودي کې د فردي ازادیو فعالان وایي چې د سعودي عربستان په محافظه کاره ټولنه کې ښځې له هم له سختو محدودیتونو سره مخامخ دي.
بل نړیواله مسله دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا په ټولنه کې د اختلافاتو د رامنځته کولو د هڅو په خاطر یې په واشنگټن کې د روسیې شارژ دافیر ورغوښتی او په دې اړه یې خپل اعتراض ورته وړاندې کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات د نوریاس نوري په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورټ په یو ټویټري بیان کې ویلي چې د اروپا او ایور ایسیان په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویس میچل په واشنگټن کې د روسیې شازدافر دیمتری ژیرینوف ورغوښتی و چې د موسکو د هغو هڅو په اړه چې ویل کېږي د امریکا په ټولنه کې اختلافاتو او تشدد ته د لمن وهلو لپاره له ټولنیزې رسنۍ کار اخلي سپیناوی وکړي. ناورټ وویل متحده ایالات دغه بې باکه مداخله نشي زغملی. له دغه ټویټري بیان سره د اګست د لومړۍ نیټې هغه بیان هم غوټه شوی چې د فیسبوک د جولای د 1 نیټې د اعلان په اړه خبر شوی و. فیسبوک ویلی و داسې پرمختللې هڅې چې ښایي له روسیې سره تړلې وي او هدف یې په نومبر کې د امریکا د کانګرس تر منځمهاله انتخاباتو مخکې د امریکا پر سیاست نفوذ کول دي کشف کړی دی. که څنګه فیسبوک روسیا او منځمهاله انتخابات چې ورته څه کم سل ورځې پاتې دي مستقیما له دغو هڅو سره نری تړلي، خو د کانګرس هغو غړو چې فیسبوک ورته په دې اړه معلومات ورکړي ویلي چې له دغه تاکتیک څخه هغو عاملانو کار اخیستی چې د روسیې له مداخلې سره ارتباط لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناورت په دې بیان کې ویلي و چې موږ د فیسبوک دا پرېکړه چې هغه اکاونټونه چې له بهره سرچینه اخلي تړلي استایو، ځکه هغه د متحدو ایالتونو دننه تشدد او اختلافاتو ته لمن وهي. هغې زیاته کړه موږ له روسیه او ټولو ورانوونکو لوبغاړو غواړو چې سمدستي دغه بې باکه چلند ودروي. د ناور په وینا متحده ایالات د روسیې په ګډون د بهرنیانو دغه هڅې چې زموږ ډیموکراتیکې پروسې او ادارې زیانمنوي نشي زغملی. د روسیې تاس دولتي خبري آژانس په واشنگټن کې د روسیې د سفارت لخوا د یکشن بې د ورځې د خپاره شوي بیان په حواله ویلي چې وایي دوی په دې اړه چې د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا دومره لویدلې ډیپلوماسي ته مخه کړې یوازې پښیماني څرګندوي. سفارت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په دې کار سره په امریکا کې هغه ادارې او سیاستوال لا پیاوړي کوي چې د امریکا په سیاسي پروسه کې د روسیې د مداخلې له مسلې د خپل ځان په ګټه کار اخلي. د امریکا د استخباراتو ادارې دې نتیجې ته رسیدلی چې روسیې د امریکا د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې او د ټولنیزې رسنۍ له لارې د امریکا په ټولنه کې د حساسو مسلو پر سر اختلافاتو ته لمن وهلې ده. موسکو دغه تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اپل کمپنی غواړي د لپټاپ کمپیوټرونو نوې بڼه بازار ته وړاندې کړي. نور له اسمت څاروان اوري.
اپل کمپنی غواړي چې د مک بوک لپټاپونو نوي ماډلونه په اکتوبر میاشت کې بازار ته راوباسي. د دې لپټاپونو پروسیسر د انټل کمپنی د کی بی لیک اپډیټ شوی پروسیسر دی. د مک بوک 2013 شیشه یا سکرین به 14 انچه وی او دو ماډلونه بلری چې د یو پروسیسر به انټل کور 15 او د بل کور آی وی وی. د دغه مک بوکونو چټکتیا 1.8 او 1.9 گیگا هرتز ده. د مک بوک د نویو ماډلونو رام 2.5 گیگا بایت ڈی ڈی آر 4 یا ال پی ڈی ڈی آر 3 ده. اپل کمپنی په داسې حال کې نوی مکبوکونه راباسي چې په وروستیو کې د دې کمپنی شتمنی تر $1 میلیارد واوښته. د سږ کال په دوهم فصل یا وروستیو درو میاشتو کې د اپل عاید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 10% ډېر شوی چې 3.5 میلیارد او $300 میلیون ته رسیږي.
تاسو له پیغامونو
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امید ګل خبره کوم. محترمه د جراوت په ولسوالۍ کې بیا په خاص د روزګان په ولایت کې معرف په ټپه ولاړ دي. کتابونه نشته، مکتجان تش په نامه وزي وزي. موږ چې د معلم ساحه پوښتنه وکړو چې معلم ساحه دا مکتبیان ولې دلته دي، هغه محترم راته وایي چې موږ کتابونه کتي درې کاله موږ ته نه دي راکول شوي. یو مکتب ته ما سر ښکاره کړي معلم او ترمز د پر سر باندې نږدې و چې معلم صاحب محترم په دغه کلي ته دغه اوبه راوړو، دغه الفان چې شي هغه یوه دانه ترمز د بیلر پر سر باندې وو. تر د وزارت څخه چې دا پیسې تر دې خوري کې نه لري دغه مکتبیان به یا به درسو ته واچوو یا به موږ خپله په شخصي کورسونه ورته جوړ کړو. نو که چیرې معرف په دغه رقم یې معرف خو په افغانستان کې پاز دی موږ د ډاکټر صاحب اشرف غني صحیح نه کوو چې په دې کې تب صحیح تجربه وکړه. محترمه معرف ته چې نړۍ پر معرف ولاړه ده، که معرف نه یې نړۍ ختمه ده. نو موږ هیله کوو چې دغه پیغام موږ ژر تر ژره خپور کړي او تر لوړو مقاماتو پورې ورسوي. دغه معرف په ټپه ولاړ دی. وسلام.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د نوروز کلینیک ګولین تاسو سره په تماس یم. زه له کوم ټاک ډاکټر سلامون بعد د سلام زما د پښنی هات او دا غوښتنه ده چې تقریبا 2 میاشتې یا 3 میاشتې زه د کوم ډاکټر شان دی مخې د لالپوري ولسوالۍ له مېوینو په نامه باندې مواد راغلی او زمونږ د ټکنالوژي د خلکو چې څومره مېوین دي سلو خو خواران غریب مسایي خلک ته دې منګلې سم جوړ کړو. تقریبا
تیسل کسان دا کسان موږ په خپل باندې دې ټوله ولن ټول ول سوال موږ کړی دي هم دا کسان دې به ولای ته تل یا خلک تر کې دې هغه خلک ته بر رسید لري یا بن رسید نه رسید لري او هغه لال پوری ول سوال یې سره کم خلک نه دي هغه خلک له مواد ورکړو او مساس فنات چې موږ دې څنګه ور خلک دې برخه پاتې شول او کم صحیح خلک یو هغه خواران وسم دې برخه پاتې دي نه چې هغه مو کا او نه هغه لیست کې کم منګ ور کړی تقریبا سل دې کم کسان دا کسان منګا دې کیو ان دا مې وینم هم دا خلک خلک کوم دی وځه دی وځي یزا شان خلکو حق څو خري دې چې دا کله به مو افغانستان جوړ شي سلام الله دې وکړي دا خبره کوي.
ستاسو پیغام